سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن هغه بجې د زمو غږ داز د رادیو نه اوري په مکی د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو لمخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبت پیښه تایید کړې. ویل دي چې د بالا مرغه په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغي اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امرالدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی دغه پیښه یې ازادي راډیو ته نن تایید کړه. ویل دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي له امله په دغه ناروغي اخته شوې ده. تکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل ایکسپانډ کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لهن څخه ډډه شوې. خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړې لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوی او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنز د یرغمل او اسیرانو د تبادله پترس کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواک اوربان موافقه د لومړی پړاو وروستي تبادله د چي تر سره کیږي. ته جنوري په 19مه په غزه کې د اوربان د نافذیدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس درې دیرش یرغمل خوشی کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان خودل شوي چې شاوخوا یوله سیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همدارز د کرکټ لنډې نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپینز ټرافي سیالي په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبټلو ترمنز لوب روانه ده. دواړه ټیمونه چې افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې لوبيږي. د لوب د افغانستان په وخت ماسپخین یمنی مباجه پایل شوله او تر دې د مپورې استرالیا توپونه کوي چې د پینزو وکټو د پسوځیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپهنه بیا هم بیټینګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. په نن هم افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. خدای مون اوریدونکو دغه خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د وقاب پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو ورکړای کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهه په نوم یو بنسټ له نړیوال اجازه یې محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیله او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده.
نا یو دیو درې ورځې چې بیا دلې باسي خوله یې خو دې دل بس دغسي پښو درد وو جوړلې نو کله دوی درې ورځې ورسته بیا د مرز ور پېښته.
د دغه راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راسره اوریدلی شي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو بیا هم خراغ لاستویم. په بدخیس کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست په دی ولایت کې د ګوزان یا پولیو دی وی مثبت پیخي خبر ورکړی. د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدخیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی او 15 کلن انجلۍ په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لمړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیخه ده. په دې اړه د ابدیسپوکمې راپورټ خوښی
د بدغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلی کې ثبت شوې او اغیزمنه یو 15 کلن انجلۍ ده. په بدغیس کې د طالبانو د عامه روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بدغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلن انجلۍ ده چې د بالامرغاب د یو کلي اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فلج شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولېږلې چې د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې نجلۍ د کورنۍ لغړو سره هم وغږیږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شوو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2014 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه لنه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جماعت په جماعت، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بوت خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کیدل. نن پښتنه کول چې ماشوم څو کلن دي، خو وس واکسین د پخا پرتلا ډیر کم رنګ شوه. جمعات پر جمعات ګرځي په دروازه کې یو غلې غږ وکړي کڅو پر وتل خاو کنه تریزي. هل دا چې باید په جمعات کې دوی یو ساعت ودري، دوی لس دوله سکه دريږي، نظارتي هيئت نه لري، په خپل سر دي، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتلا د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوه.
د کابل اوسیدونکو هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاد خدا یاد الله
ډیر وخت سوای چې نو سکولای خپل ماشومان او وړه خور او ورونه واکسین کړو، ځکه مخکې خلک کور ته راتل او ماشومان واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته راولي. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل شي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په څلورمه برخپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړي پیل شي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزن مثبتې پیښې موجودې دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښې قرباني او یا هم د همدغه جلې د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی، د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپل ماشوم کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې، په دې اړه دغه مرکه واوري بیرته خبرونې ته راګرځو.
دا راته وایي چې د تاسو ماشومه چې د پولیو یا هم گزار نو وهلې دا ویل کیږي، دا راته وایي چې دغه ماشوم ته واکسین شوی وو کنه؟
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په یو کال کې معلومات وو چې شوی وو، او نور داسې معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه واکسینونه، خو راځي کله تیریږي موږ هم نه وو مقصد دغه شرایطی په کوڅو کې سرخی واکسینونه خو شوی وو، مقصد دا دغه نو معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه. واکسین ما خپل نه دی کړی، بس دغه شپه د کوڅو کې راځي په دکیلو کې دغه شي کله کله راځي په کال کې یو وار یا دوه وار.
څو ماشومان لري؟
نه دا نه واکسین د کوچنیان لرو، یو هلک دی اتم جنه.
دغه لور کی مو چې ګزان وهلې د دې عمر څومره دی؟
بس څنګه کاله یو څه کم دی.
ولې دغه د واکسین نه به خبره وای ک ډیر مهم درته نه، ولې مو واکسین نه تعقیبوه؟
دا شی مهم د زموږ اترته خلکو ته، دا شی مهم ښکاری هم نه، او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینیک لرو، دغه کلینیک څخه کله دا تراپی ولسو ته راځي، او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعضې وختونه بس پاتېږي، دغه خلکو چې هم پاتېږي دغه چې راځي په دا کوڅو کې ګرځي، او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې ولسوالۍ ته.
ولې مو رسیدګي ونه کړه؟
موږ د اطراف خلک یو نه رسیدګي نه شو کولای، ګوښی وڅخه د ولسوالۍ څخه ښه ډېر ګوښی.
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده، ویل کېږي چې کور په کور اوس واکسین نه کېږي. تاسو څه وایي؟ یا په دغه څو کلونو کې همداسې د واکسین کارکونکي کلی په کلی ګرځي او کنه؟
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکونکي د واکسین ګرځي، مقصد دا چې ګرځي چې دغه خلک هم دغه خلکو څخه پاتېږي، دغه کارکونکي چې ګرځي کله موږ کلی کې یا اتمه چرته لورو یا لسمه چرته لورو و دوه مسجد ته راشي یا درو ته راشي، درې و څلور دغسې پرېږدي ولاړشي، دغسې کارونه پېښېږي. جماعتونو ته راشي نو دا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې یا ولا مبینو ته رانه شي ورته، نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونج کې نار کې پاتې شي. موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو، دا کوم واکسین نور څه دپاره دی، کله وایي د شیرې دپاره دی، د تورې غاړې دپاره دی، کله وایي د دغه پولیو دپاره دی.
که بیرته را وګرځو، دا د تاسو ماشومې ته دا راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې دغه ناروغه ده، یا هم کومې نښې علامې درلودلې چې تاسو متوجه سوئ ورته؟
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې، بس داسې خوله یې خوږېدله، بس دغسې د پښو درد و، ژړلې یې، نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مریضي ورپېښ شوه، بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږه ده، مخ یې حماس کړی. چې موږ دغه روغتون ته ورسته، بس هغو دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه، ابله بیا ورته کلینیک ته دغسې معلومات ورکړه چې داسې ماشوم دی، داسې ناروغي ورپېښ شوې.
وست ډاکټران څه وایي چې راتلونکی د دیتا څور پیخیږي، څنګه به کیږي، تداوی څنګه ده، په دغه اړه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي ان شاء الله وایي اوس مفت وصل کې اته په ساده او جوړوال ته دی، شل په ساده پاتې دی، ان شاء الله غام امید څه چې جوړ شي. بدن یې ټول څه په څو بلري، مګر هغه خلې بلر څه مسوي ده، سترګې هم دا شو سره کجاده ده، دا مخې ډېر اماس دي پرسېدلې، معلومېږي دا اوس تر پخوا ډېر پرسېدلی دي. دا مخې
هغه کسانو ته چې په کلو بانډو کې ژوند کوي، لرو اطرافو کې ژوند کوي، تاسو څه وړاندیز ورته لرئ؟ دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي، څنګه یې باید تعقیب کړي، او د یو ماشوم آینده څومره دی پورې نښتې ده؟
دا واکسینونه باید دغه مسولین د واکسیناتو باید کار وکړي، اول ولسوالۍ ته، بیا اطرافو ته، کلي په کلي باندې، د خلکو توار کې چې هغه خل د خلکو په لاس کې ورکړي چې هغه خل د رسیدګي ورته ولري تایني شي راشي په دوو پڅو کې وګرځي نور ګرځي پای ته پریږدي بل چې خپل د تا خپل پیسې واخلي ورته خو په شکل مزوران دي خپل پیسې واخلي ټول باید د خپل ماشومان واکسین کې کو واکسین نشي بیا هم دغه مشکلات سره مخ کیږي چې آیا ماشوم پلچ شي یا خوله کږه شي یا سترګه کږه شي یا لاس وچ شي دا مشکلات سره مخ کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
ازادي رادیو ته بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسؤلین او ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ ذکر شویو زینو کسانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو زینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغانستان کې د نوې ملسیزي د کورنۍ او جګړو پر مهال د جنگي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه سوي ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقوقو د کمیټې لوري پرون جمعه د فبرورۍ په 21مه سوي ده. د دغه بنسټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایتکونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و، لکه د افشار پیښه، د شتلیلی پیښه شوه، د قلعه جنگی پیښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیع په ازادي رادیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړای چې په خبره یې په دې دوره کې بدترین جنگي جنایات ترسره شوي دي. خو ښاغلی رفیع ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې لوري د هاګ نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنۍ او جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی چې کیا د محکمې ته ورپېژندلی چې اوس په واقع نسته او په خبرې ټول ژوندې دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایی شورا غړي امین کریم لازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعاوي رد کړې او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپل خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویار ګډون وکړو او هم د خپل هغو ویارونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو پترس کې ترلاسه کړي او وړاندې کړي دي.
د غراس بخانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي رادیو ته د کلی پیغام کې دایدا به ارزښت او له حقیقت لري وبلله او وی ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو د دغه جبهه د دغه اقدام او ادا او پاړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملار کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغو تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وزل شوی دی.
دولتی وظیفه کې حکومت راته ډېر ستر انقلاب د مجاهدینو د مت تر منځه په افغانستان بچی بچی خبر دی چې دوه تر کم او دی بل بی ګناه اولاد شهید کی. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي امارات محکمه کې دلته راکش کې دوه پښتنې وکړي، د افغانستان د ولس نه سره مخکې خلکو نه پښتنې وکړي، یعنې خلکو څومره ظلمونه کړي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالي په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان ټول بدبختي دغو بدبختي او دغو ناوړه خلکو د لاس دی. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دی، دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو لپاره جنگ دی. اوس ما په نظر باندې کده سی یو محاکمه ای لکه ICC هم دغه لاهې محکمه او یانو دغه جنایتکاران یي که نمونه ای هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پوري کړي.
په افغانستان کې له تیرو 40 کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو طالبانو، کمونیستانو، آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت پنون پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2008 کال کې په لندن کانفرنس کې مطرح شوه او بیا په افغانستان کې د پلي کېدو پلان جوړ شو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال په سرلي کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو 150 کلونو په ترڅ کې د جنګي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو، خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاسکې د طالبانو د مشر شیخ حبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د ICC د اقدام رد کړی و او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په خبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنايي محکمې یعنی ICC پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وزل شوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي، او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوالي وایي چې لګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشټوالي، د کار نه لرل، روغتي او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسی او د شړلو لګوښ سره مخ دي. یو شمېر دغو میرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیه له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوښتل
که پول درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یو افغان کډوال زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نور افغان ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22 ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له افغانستانه ترکیه ته پناه وړي، خو هلته هم هر ورځ له محدودیتونو ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي، د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
شرایط په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب شرایطو سره مخ وو، له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی، کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي به یې ډیرې لوړې دي، هیڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي، بیرته افغانستان ته تلی هم نشو ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشته یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغ واس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت خښته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خپل روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوښی
فکر کوم ټول بدن می ضعیفه شوی، ډېر ژر ستړی کېږم، سر می سرخی او دنګ می هم د پخوا په څیر نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي او پخوانی زده کوونکي مریم د چی وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خود دی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزې د روغتیا د رغولو مخنی ولیدا.
کله چې خوځې ته تلو مکتبې د کمخونی فلوکسي ټابلیټ اکول چې اوس له هغه هم محرومه شوې او د خستو توانی هم نه لر.
د کابل ښار ای وی بلې اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
می شډیر ګانسوی اروختز می دزاینه پاتېګما سر می رپونت څرخی هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکم. ته مې سرخسته کیګم ډاکټر تملاړه مراته ویل چې اوس په ندی کم ده او ډیره شدیده کمخونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوې ده او کلچ خوم وکړ کول ادزان لپاره به می سرغ وکه واخیستله او سې خوړه به می خوړه. اوس چې اقتصاد ازیت مدیر خراب ده، د دې شایع د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي په نجونو او ښځو کې د میاشتنۍ ناروغي او د ماشوم د زیږون لامل رامنځته کیږي او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو لامل د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای شي د ښځو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړې له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د ټابلیټونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزانه خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای شي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شون نه چای است.
باید هڅه وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بلا به خوړه نه خود چې شور نه خود ری جوړیږي، هغه خوړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافی هموګلوبین له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوګي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان په اړه د طالبانو د حکومت د عامر روغتیا وزارت نظر ولري، خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه سمو پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال لس سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه اوریدلای شي، خو ترغه مخ کې لړ خبرونه. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرونه د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلې دي چې د بالامرخه په یو کلي کې یو 15 کلن نجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغمل وسیلانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن شپه یرغمل خوشې کړل او په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان د اسرائیل لخوا آزاد شول. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2 پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسودو کې چې د متحدو ایالاتو پرونه د اسامبلې ته وړاندې کړی، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډېره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسودې کې پر دې ټکي بیا ټینګار شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده با خبرش پارل از کال اولانده لده سی چا سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردن کو هغه میرمن چې میړونه یې په نشه یي توکو روږ دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي او خپلې کورنۍ ته لګښت برابروي، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړی دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچه لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تا براغای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مغال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ځوان نه سب کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کې نسته چې میړه به راشي، بیا به درملنه وکړي خو رانغی، اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده ندهی رغلای. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدیو روسته نسم کولای. اولادونه می لگ خیترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. اوس می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه فکر میګم دز با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم؟ قسم زندگی ره هیڅ به درد منه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه چې بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه، بیا ساده هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده، وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسط دې د سالت ده.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله هم یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، منته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیده نو مغه وهل هم خوري، ټکل هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچارهګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچارهګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې، هماغه جنګ و غالمغال او مغه وهلو ټکل تېروي. سر د دې نه چې مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه ورور هم دغسې ده. نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یم، هغه وهلو ټکل تېروي. نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا میرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري. نو نوی چې د آینده به څنګه کېږي؟ سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ځل مسته مې پرې باندې کوه چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه، بس ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو، بوی تللی دی ځینه. نو اوس شکر دغه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، خو بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښ یې امه وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوستو کوم اشنای ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لرم، خبر ورسره کوم. اوس هم شکر ده، اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
مرول کورنۍ ته الله تعالی دا دنه کوکی ځکه چې خپل پیګم دوی هغه باندې پخېګ دي وی دې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړ شي وی دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې مصرفه کې چې خوشو مثال تشویش د شهره ته به پرې نه شي به تاغ بل هغه امران شي هغه ان شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دي سل خبرې دي او که به خې دې باندې تلې نو به مجبور ده چې پرې دي باندې نو بس هغه خپل ځان باندې هغه ورځ راو سي نه روړې نو بو ټول خوشی کوي هغه مېرمن ته ان اوس خوشاله تل سوک نو سي
تر ان جونې چې په دې سړی باندې دی ودیږي چې هغه په نشه یې توکو باندې روګ دی وی دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د پاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مخصله نه هغه ژوند تیری پلارګنې پوهیږي چې دغه خو زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بیچاره په هره ډګه قسمه ځي صحیح ده بچې سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې خبره نه پیږي او هر کې گزار کوي اتر دې هدا پورې چې اخزه پور لور باندې وهلې ځکه چې نه پیږي په ځان باندې سیخ باندې به وهله پور باندې به وهله شه دې پور لري کور کې بیا جنگ څه خبره ده پور لري کور کې بیا جنگ
کورنۍ مخکې لدې چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوکړي چې دغه نفر ته لور ورکړي دا موتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو دی ویلو نه معلومیږي چې کله دې وي بنګاله کور مون کور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څوک کی هغه د لاس خیره د نشته سبا نه هغه خزه چې خپل خزه وسی کول شي خپل کور منظمه کی ټول کی او چې خوشاله وسی خیمه موسی به سغه د هغه ژوند د هغه د ناوي کوټه ده هغه په خوشاله وسی چې آرام وسی او چې نو وسی چې د تلا بار کې ور سره وسی ورته هغه هیڅ ورته د پکې نارامي هیڅ کیږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولیده حالت مولیده هغه وخت الګ د خبر نه معلومیږي د لاس او پاس نه معلومیږي بل به د چي مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو تابن چې دروغ وي نو وي زه تر کورنۍ زمو زوی دغه مشکل لري ملګر نه دی پښتنه او خپل خپلوان نه دی پښتنه کوي وی ساری چې خدمت پاینه شو پس هغه د خپل لور ورکی لور خو بده ډیر نه پاتې ځینی کورنۍ د چم د ګوري وي زه مونږ ولې د مونږ خبرې فلانکه فلانکه زوی دغه ستای ورکه لور دی ورته دا غمور پلار خو ورور باندې اړه لري چې خپل لور ورکی باید پښتنه غنګ نه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو خځه لګن ستونزو سره یوازې ورته پریکړي
زته را اچ دی دو ودونم کړی دی او بچیم لري او بهم دغه مشکل چې نشي کوي خپل ژوند د خپل هر څه چې خبره الله سوال کړی دی خپل خو شخص نه یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خپل ژوند الله سوال کوي خدای پسند کې چې دغه کومه میرمن ده یا بچی دی هغه تم ژوند تیرول یا وخت تیرول ډیر زیات مشکل شي زته را خلک دې سشتره چې خزي لري او هغه د پاره به تل دی کلونه کلونه هغه په کور ناست دی یا د خسر په کور یا د پلار په کور دی او هغه د سژوند چې نه کولای شي پری دی او نه کولای شي چې سم ژوند وکي او لکه څنګه چې موږ په ټول نه کې دا راواز دی چې یو ځل یو چاته واده شول نو تر مرګه باید هغه سره اوس یې نه خلاصېدل هم نشي زه خپل د سده ډیرو مېرمنو شاهده ایم چې مالی دلی دی چې سوار لس کالم کیږي لس کالم کیږي شپږ کالم کیږي خاوند یې تلې دی د کور څخه په نشو باندې اخته دی او دا ناشته ده او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تیریږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنې نه ورکې نو هغه سخت او ددمن ژوند تیرې ځوانان ډېر په دې مشکلات باندې بخښته شوې دي اته ما د سکورنې لیدل ته چې بچی لري ډېر بچی مېرمنې یو بچرګان سرک په سر پاتې اته د خوړل ډوډۍ نه لري وبنه لري خو به ډېر سخت مشکلات تیرې به ځینې کورنۍ د سړي چې خسرګنې سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امې مېرمن مو تات شوې ده تلې ده امې خسرګنې ور باندې ظلم کوي او کاغه دې یادونه چې غواړم طلاق واخلم چې په اسلام کې خوله روا ده خو زمونږ د دود او دستور د مخې زمونږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه طلاق واخلي او لاړ شي خپل ژوند جوړ کی او سره له دې ډیر زیات مشکلات او سخت تیرې
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې لوي خونه په افغاني ټولنه کې میرمن ډیر په سختۍ کولای شي چې دا له دې چانه جلا شي چې غسر زو نور نه کیږي لبلې خونه ظلم ستم پی کیږي د خسر په کور کې لبلې خونه سبا او بیګا ډوړې ځان ته بچو ته نس پیدا کولای. په همدې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر والله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه متاد وانه پی دو پزان باندې خپل خزه حلاله کړې وکنه، نو می دې دغه شې وې دې خپل خزه حلاله کړله. نو کله چې دا ته مشته مشته بعد په شپخانو کې بستر وکړه، دا خښه لا کور ته لاړه. نو موږ ول کش کې ورنبی لشي کنه، مثلا طلاق نو واخل لاړه شي، خو دې دې سره هم خسرګنی به اجازه ورنه کړو. نه که تا مثلا حلاله کړې او که تم رکت باید سخت تیر کې، زمنګ په قوم کې نشته، زمنګ د دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. کغه مېرمنه بیچاره خپل غږم جې کې په دې ټولنه کې منګ خپل داسې ټولن دا ولې غمور او پلار ورونه خويندې ورته وچنه سخت تیر او پاغه کور کې بس کینه بزیات یو نیم پیدا کیږي چې خپل لور شاو نسی. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وچ وجود شرازه یا مونږ در سره خوځتره وخت خزي ناتوان دي، یعنی بي وسه دي سکول نشي. زړه غواړي چې ما سخت تیرېږي، مشکل تیرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کړم. خوځتره زمونږ په ټولنه کې چې زه ګورم ډېر نامپاقه دي، یعنی دې باندې نه دي کامیابی شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سخت ژوند تیریږي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تیری او بالاخره ژوند دې پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردونکې ده چې ته پیږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کړې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي به هم سي یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرې نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي. نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسو ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک دې هغه ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي،
کیږي اخره پور د کوشش وکي اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرو سره سخت دي ځانو نه بیل کې او جدا شي کوشش دی او کی زحمت دی بس انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکل تیریږي زه لاره لټوم کوشش کوم 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 دی او نه غنه بل نه کنه اخر خو غوښتل رسیدل دی او لاره بل تعالی تاسو ته درکي یو انسان خو به درک لري یو انسان خو به پوښي تاسو په مشرانو کې تاسو په سپینګیرو کې تاسو په خپلوانو کې چې دغه میرمن رښتیا وایي دې سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه میرمن ته د الله پاک د زړه صبر ورکي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تیرول څخه بخي ژوند نه تیرول خو نو ځان نه د خلاص کې یو لاره دې ځان د پاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو ندرکه کیږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي د دې سلینه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پېکه کې د ته خلع وایي جدایی ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کې د لای شي چې کله میړه د خځه د نفقه د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاس ورکا یعنی یا لیوانای شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج نارغه باندې اخته شي د جوړ دوول نوي یا معتاد شي په دې صورت کې خځه کولای شي د اسلامي نظام محکمه تولاله شي او پغه کې الته دیتا دا اجازه ورکی بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوا روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا ته نوی کالو پورې ویلي ک مېړه غیاب وا خځه باید ورته کینی خو امام شافعی صاحب چغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل څه سره واده وکا په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی ولی که مونگ و گرو ده مونگ پتولنه که هغه کسان چه پلارون معتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه تیت مرحله سرمخ شویه یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه ده خلکو پکرو که کالی و منزی ده خلکو پکرو که آشپزی وکا ده خلکو ده کور پخلای وکا ده کور مثلا ده خلکو ماشومان ورته و روزی یا مثلا مکاتب و یا داس نور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکا دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یو کندې دي یا میډونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې دخته دي دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړو وکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ننګرهار د کمی ستور ما تراړه تازه تازه
سادی رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري
اس پر لی چی تیر شی بیا وراشی گرا
Oh, oh, oh.